امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
امریکا. نمبر دونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو د پښتو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به لومړی خبرونه وي، د خبرونو وروسته راپورټونه دي، او دا غي وروسته د آشنایانو غږ پروګرام لرو چې لمخي سب سوي دي. لطفا استودیو ته زنګ موي. اوس د خبرونو لنډیز. برتانیا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره تر 2021 میلادي کال پورې د مرستې اعلان کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی د تورخم په سره د دروازې د جوړولو کار به ونه درول سي، او پوتین وای د امریکا د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې وای د سوریه سیاسي مخالفینو ته دي د سوریه په حکومت کې ځای ورکړل سي. السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز نن وویل چې د تورخم پر سر د دروازې د جوړولو کار به ونه درول سي، او زیاته کړي چې پاکستان د هیڅ دواړخیزو تړونونو څخه سرغړونه نه کوي. سرتاج عزیز د بهرنیو رسنیو سره په یو مرکه کې وویل چې پاکستان دغه دروازه په خپله خاوره کې جوړوي او دې ته اړتیا نه لري چې د یو چا څخه اجازه واخلي. هغه زیاته کړه تروریزم تر هغه تر کنټرول لاندې نسی راتلی تر څو چې د سرحد انتظام نوی منظم سوی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د سرتاج عزیز په بلنه کابل د دې پریکړه کړي چې پاکستان ته خپل د بهرنیو چارو د وزارت معین په مشرۍ یو هیات ولیږي. د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت معین حکمت کرزی به د جون په 3 یعنی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي، او د تورخم د سرحد په تګ او راتګ او د غراز د سرحد د انتظام په نورو مسایلو خبري وکړي. برتانیا له د افغانستان لمړتي او دفاعي ځواکونو سره ته 2021 میلادي کال پورې د مرستې اعلان وکړ، او د دغه واد یو لوړپوړي وزیر وویل چې 10 میلیون سترلینګ پاوند له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر ډیویس مونډ سوین د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبرونه ته وویل چې برتانیا به په ناټو کې پر خپلو همکارانو هم غږ وکړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې جاري وساتي. هغه داسې وویل
که څه هم افغانستان پرمختګ کړی خو لا هم زیات کار پاتې دی. دا زموږ دنده ده چې خپل همکاران په ناټو کې د توه هڅو شي افغانستان سره لا زیاتې مرستې وکړي.
برتانیا دغه وزیر دا ډول د افغانستان سره د خپل هیواد انکشافي مرستو د دوام خبر هم ورکړ. نن د افغانستان د حکومت او د آسیا د پرمختیايي بانک ترمنځ د دوشنبه بامیانو د برېښنا د لاین د غځولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د برېښنا دغه لاین به 220 کیلو واټه برېښنا انتقال کړي، او دوه کال وروسته به ورنه ګټه واخیستل سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ملي امنیت د میدان وردګو ولایت هغه پولیس نیولی چې په بغلان کې د طالبانو د استخباراتو مشر کاری ظاهر په خپلې ګاډۍ کې د درملنې لپاره انتقال و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کاری ظاهر نیولی هغه څه موده مخکې د بغلان په چشمشیر کې له افغان ځواکونو سره په جنګ کې ټپي سوی و. تر اوسه طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د دې په اکله تبصره نه ده کړي. د مالیزیا واکمن ګوند بارزین نېشنل یا بی ان د پارلمان په 200 باندې انتخابات وګټل. په دې په انتخاباتو کې دغه برای په دغه یواد باندې د صدر اعظم واک کلک کړی، که څه هم په هغه باندې د اختلاس تورونه لګول سوي دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي دغه 200 د 2013 کال د فدرالي انتخاباتو په پرتله په لوی اکثریت وسګټلې دي. صدر اعظم نجیب سره لاغه ورسته تحقیقات پیل سوي چې هغه په بانکي اکاونټ کې شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر وموندل سول، او منبع نه معلومه. نجیب په وار وار د کوم ناسم کار کولو څخه انکار کړی، او د ملایزیا لوی څارنوال ویلي چې دغه پیسې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ له خوا شخصي وکړل سوي. اروپایي اتحاد پر روسیې لګول سوي بندیزونه یو کال نور هم وغځول. پر روسیې په 2013 کال کې هغه مال بندیزونه ولګول سول چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. اروپایي اتحاد د بندیزونو جزئیات هم خبره کړي. په دغه بندیزونو کې روسانو او 10 روسي موساتو د شتمنیو کنګلول هم شامل کړل سوي دي، او 25 روسان به د دې وروسته اخوته به ویزه نه ورکول کیږي. د انډونیزیا په ټاپو جاوا د جاوا په مرکزی سیمو کې سیلابونه او دمځکی شویدو لامل 15 کسان اوس دا غوښمه رسیدل چې مړ دي او 15 لا هم لا درک دي. زورورو بارونو زرګونو کورونه زیانمن کړي او ډیر زیاتې ودانۍ د اوبو لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هغه د امریکا د متحده ایالاتو د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې وایي د سوریې سیاسي مخالفینو ته د سوریې په حکومت کې ځای ورکړل سي، خو نوموړي دغه نظر سره موافقه ونه کړه چې وایي بشار الاسد دي ژر تر ژره د واک څخه لیرې سي. ښاغلی پوتین د سی این این ټلویزیوني شبکې د فرید زکریا سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبره کړې ده. سی این این دغه سره د سینټ پیټرسبرګ په نړیوال اقتصادي فورم کې پرون د جمعې پرز دغه مرکه وکړه. ایران د بوئنګ او ایربس څخه 200 الوتکې رانیسي. په امریکا کې میش د بوئنګ کمپنۍ د ایران سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې په لړ کې به تهران باندې 100 مسافر وړونکي الوتکې خرڅ کړي. نور تفصیل د پتی ولابد څخه وو.
دا قرارداد د هغو درو قراردادونو د جملې نه دی چې یو قرارداد په دې لړ کې به د لویدیز الوتکې جوړونکي کمپنۍ په ایران باندې شاوخوا 200 الوتکې خرڅ کړي. دا قراردادونه د ایران سره د جنوري د میاشتې وروسته کله چې واشنگټن په دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړل بشپړ شول. د ایران د ملکی هوایي چلند د ادارې رئیس علي عابدزاده ویلي چې ایران اوس مهال 210 الوتکې لري چې باید ټولې تبدیل شي، خو نوموړی وویل چې د نوو الوتکو د تسلیمۍ په هکله دقیق مهلت نه دی تعین شوی. ښاغلی عابدزاده زیاته کړه چې د ایران د ملکی هوایي چلند الوتکې په خراب وضعیت کې دي او باید زر تر زره بدل شي، خو هغه وویل چې د امریکا د خزانه وزارت باید د بوئنګ د کمپنۍ سره شوی قرارداد منظور کړي چې د عملي کېدو وړتیا پیدا کړي. د بوئنګ د کمپنۍ سره قرارداد 10 میلیارد ډالر ارزښت لري او که بشپړ شو نو دا به د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې لومړی ځل وي چې ایران د بوئنګ د کمپنۍ څخه الوتکې رانیسي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
او یو ورستۍ خبر چې د امریکا څارنوال لوریټا لانچ وايي چارواکي به سبا د دوشنبه په ورځ د عمر متین د درې ټلیفونونو تفصیلات خپاره کړي. عمر متین د فلوریدا ایالت د اورلانډو په شار کې د امجنز بازانو په یو کلب یو ونې لمخې برید وکړ او 95 کسان یې ووژل او د برید په وخت کې پولیس ته درې ټلیفونونه کړي وو. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مناوریدونکو د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نو اوریدل. په موکې د روان خبرونه لومړی رپورټه د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ نه د بامیان ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د لیکت پروژې تړون نن د افغانستان برېښنا شرکت او د آسیا پرمختیایي بانک چارواکو لخوا لاسلیک شو. په دې اړه جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د مسیر د بدلون پر سر لناندري ورسته د یک شنبه پورز د افغان ولسمشر په حضور کې د افغانستان د برېښنا شرکت او د آسیا پرمختیایي بانک مسولینو د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ څخه بامیان ولایت ته د 300 میگا واټ برېښنا د لیک پروژې تړون په ارکلاس لیک کړ. د بغلان له دوشي څخه بامیان ته د برېښنا د لیک دولو تړون لمخې بعد یو نیم کال په موده کې د 240 کیلو ولټ برېښنا په ظرفیت 300 میگا واټ برېښنا د افغانستان مرکزی ولایتونو ته ورسول شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په ارکې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د دې پروژې په عملي کېدو به په لومړي پړاو کې تر 40 کورنۍ له برېښنا برخمن شي. هغه ویل د برېښنا د ویشلو لپاره د 2.5 میگا واټ امپیر یو سبسټیشن په پام کې نیول شوی او د غراز د 40 کیلو ولټ برېښنا د ویش لپاره د یوې شبکې جوړول په پام کې نیول شوی چې په لومړي پړاو کې 40 زره کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستل شي. د برېښنا اندازه دومره ده چې نه یوازې کورنۍ ترې ګټه اخیستلی شي بلکې متوسطې او کوچنۍ کارخانې هم په کافي اندازه له دې برېښنا ګټه اخیستلی شي. د اوبو او برېښنا وزیر زیاته کړه چې د دې پروژې په عمل کېدو به د افغانستان ټولو مرکزي ولایتونو د برېښنا رسولو زمينه برابر شي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري دغه تړون د لاسلیکولو پر مهال ویل چې بامیان ته د برېښنا د لیک لپاره لومړنی سروې تر سره شوی او په دغه ولایت کې د ملایانو کاریز او شیبرتو سیمه د نوې سب سټیشن جوړولو لپاره غوړه کړې دي.
مطالعات ابتدایي سایه
هغه ویل لومړنی ارزونه د ملایانو سیمه د بامیان د نوې سب سټیشن د ساختمان لپاره تر ټولو مناسبه سیمه خي، خو په دې اړه به ورسته پریکړه د فشنر مشورتي شرکت او د ولایت د چارواکو لته او د سیمې د حقيقي ملکیت